السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې له مرستندویو ټولنو وغوښتل چې د افغانستان له روغتیایي سیستم سره مرسته وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیایي خدماتو برخې په تیره روغتیایي مرکزونو ته چې د بندېدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. له بلې خوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یوه ویاند ویلي چې ښایي د روانې اګست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د مالی مرستو د کمیدو له کبله ډېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا د بیان له مخې تر 216 ډېرو روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولي چې له کبله 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو یو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته برید کړی، 15 طالباني وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ټوټر په یو بیان کې لیکلي چې بیگانه حمله یې په سرجوی رباط سیمه کې کړې ده. دا ډله که څه هم ادعا کوي چې له طالبانو سره د دوی نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو وایي چې وسلوالو ته یې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ازادۍ جبهې مخکې د کابل په خیرخانی سیمه کې هم پر طالبانو د وسلوال برید ادعا کړې وه او ویلي وو چې 4 طالباني وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي او طالبانو یې هم په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کوي. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لاره د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویې ویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وصلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لار وي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړېدو موافقه وکړه. د مسکو په هوایي ډګر کې الوتنې نن وروسته له هغه لخنډ او ځنډ سره مخامخ شوې چې د چارواکو په وینا د اوکراین یوه بی پیلوټه الوتکه د پلازمینې پر یوې ودانۍ ولګېدله. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین پوځ د سهار شاوخوا 4 بجې د بی پیلوټه الوتکې په وسیله برید وکړ. دا الوتکه د مسکو ښار له مرکزه 2 کیلومتره لرې پر یوې ناستوګنې سیمې د یو نندارتون پر ودانۍ ولګېده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې بی پیلوټه الوتکه یې ویشتلې ده. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحده ایالاتونو له ډنمارک او هالند څخه اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. د امریکا یو چارواکي نن وویل چې اوکراینی پیلوټانو د روزنې د پروګرام له بشپړېدو سره سم به دا الوتکې ولیږل شي. کیف پخوا له امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې وه. او د پاکستان پولیسو نن وویل د دې هیواد په پنجاب ایالت کې 2 مسیحیان اسلام ته د سپکاوي په تور نیولي دي. دا کسان وروسته د هغه نیول کیږي چې د چهارشنبې په ورځ یو شمېر کسانو د پنجاب ایالت د فیصل آباد په جرانواله سیمه کې د عیسویانو پر کورونو او کلیساو بریدونه وکړل او هغوی ته یې اور ورته کړ. دوی وروسته له هغه وپارېدل چې په وینا یې 2 تنو مسیحیانو قرآن کریم ته بې حرمتي وکړه. پولیس وایي د مسیحیانو د کورونو او کلیساو د سوځولو په تورې تر اوسه 128 کسان نیولي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیزونه په زیاتېدو دي.
د بشر د تاریخ په اوږدو کې یوازینی حکومت دی چې د حکومتدارۍ بنیاد یې د ښځو په وړاندې د ظلم او استبداد پر بنسټ کېښودل شوی.
داسې مهال چې له 6 د پورته ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندیز نږدې 200 ورځې تیریږي، نجونې د ښوونځیو د دروازو پرانیستل غواړي. د اسلام آباد پر لور د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ د مارش جزئیات درکو او په یو تفصیلي راپور کې په تیرو 2 کلونو کې له افغانستانه د خلکو د کډوالۍ پر ستونزه رڼا اچوو.
مهاجرت در پاکستان یعنی از دست دادن
پاکستان ته کډوالی په دې معنا ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړی له لاسه ورکړي.
د ازادۍ میلمه په ځنګړې مرکه کې له هغې لیکوالې سره خبرې کوو چې د نړۍ امپراتورانو ته د اسلام د پیغمبر لیکونه یې راټول کړي او چاپ کړي دي.
یو وخت وو د جوان د پیغمبر کې چې هغه خپل نمایندګان ویلې کړه د دنیا امپراتوري ته.
در دې شیبه
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي ارمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی ښځینه افغان کارکوونکې له ګډون څخه منی کیږي. دی وایي که غواړي چې ټولو افغان نارینه او ښځینه ته په مساوي ډول مرستې ورسیږي نو د ښځینه مرستندویو کارکوونکو ګډون اړین دی. طالبانو په تیر میلادي کال کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي او ډیریو دولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاو. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغان میرمنو د کار بندیز د پریکړې په اړه د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو هڅو لا هم مثبته پایله نه ده ورکړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې دینیل اندرس وایي اړمنو افغانو کورنیو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی ښځینه افغاني کارکوونکې له ګډون منع کیږي. خاغلی انټرس په یو بیان کې چې 13 ورځ ناوخته خپور شوې د ټولو اړمنو افغانو خزو او نارینه وته په مساوي ډول د مرستو رسولو په عملیاتو کې د خزینه مرستندویانو ګډون اړین دی. په بیان کې راغلی خزي په نړیواله کچه په مرستو رسولو کې خورا مهم رول لوبوي او ډیری وخت خزینه کارکونکو میرمنو او نجونو ته د ژوند د یوازینی اړیکې په توګه کار کوي. دا رول نه بل څوک تر سره کولای شي او نه هم بدلیدای شي. نوموړي ویلي چې افغان خزینه مرستندوی کارکونکو لاړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو په برخه کې دوامدار ژمنتیا خودلې او په تیر 2022 میلادي کال کې د ټول افغانستان په 401 ولسوالیو کې لشپږ ویشت میلیونه ډیرو کسانو ته مرستې رسیدلې. د خاغل انډرس په بیان کې راغلي چې په روان میلادي کال کې هم دوی د مرستې رسونې هڅو ته دوام ورکړی او د 12 میلیونه میرمنو په ګډون یې درویشت اشاریه شپږ میلیونه افغانانو ته یو ډول نه یو ډول مرستې برابرې کړې دي. په بیان کې دا هم راغلی چې په تیرو دوه کلونو کې په پراخه کچه بشري مرستې د ډیری افغانانو د ژوندۍ پاتې کېدو لامل شوي او د تیر ژمي په سخت موسم کې دوی ته کافي خواړه رسیدلي او د روغتیایي خدمتونو ترڅنګ پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي او دغه شان سرپناه ورته برابره شوي. دا بیان په ټکو پر روان 2023 میلادي کال کې 0.1 میلیون کسانو ته خوراکي مرستې ورسېدلې، شاوخوا 8.4 میلیونه له روغتیایي خدمتونو برخمن شوي او شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان تغذیه شوي او ژوند ژغورونکي درملنه ترلاسه کړي. خو په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې اوس مهال د مرستې د تمویل په برخه کې خورا ډیر کمښت د دې لامل شوی چې د ژوند ژغورنې عملیات په بېساري ډول ودرېږي او د روان کال په پیل کې 14 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو پلان په مارچ میاشت کې 9 او په مې میاشت کې 15 میلیونو ته راټیټ شو. په دې سربېره له 208 څخه زیات ګرځنده روغتیایي مرکزونه وتړل شول چې لامل یې لومړنۍ روغتیایي خدمتونو ته د 2 میلیونه افغانانو لاسرسی محدود شو. په بیان کې راغلي چې خای نور فعالیتونه هم اغیزمن شوي وي خو که اضافي مالی ملاتړ ترلاسه نه شي نو د نورو پروګرامونو پر مخ وړل به ناشونی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو افغان فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتای تمخه کړي باید افغانانی په وړاندې ودرېږي.
د بشر د تاریخ په اوږدو کې یوازینی حکومت دی چې د حکومتدارۍ بنیاد یې د ښځو په وړاندې د ظلم او استبداد پر بنسټ کېښودل شوی او د ټولنې د سم نیم قشر په وړاندې یې جنسیتي اپارتای تمخه کړي. تر هغه وخته چې له افغانستانه د دوی په وړاندې مبارزه پیل نشي او افغانان خپل سیاسي اراده په خپل لاس کې وانخلي او په دې تمه کېني چې امریکا یا شرق او غرب په راضي او دوی ته به ازادي اخلي دا یو تیروتنه ده.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي او افغان میرمنو د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ویلي و چې پر ښځو د کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله ده. والی باید د فشار په ډول ولنه کاروي. طالبانو په تیر میلادي کال کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او په غبرګون کې آن ګڼو غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي، خو په دې برخه کې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی ډینیل انډرس ویلي، په 2023 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 9.2 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوس درې برخې جوړوي، د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري او دا شمیر په تیرو 15 کلونو کې 480% زیاتوالی ښیي. نوموړي ویلي چې مرسته ترلاسه کوونکو بنسټونو په دې کال کې یوازې 25% بسپنه ترلاسه کړې او لا هم د 1.3 میلیارد ډالرو له جدي کمښت سره مخ دي. نوموړي خبرداری ورکړې چې د ژمي په راتلونکي موسم کې به زیانمن افغانان له سختې لوږې، ناروغیو او آن د مرګ له ګواښ سره مخ شي، خو هغه ویلي نه غواړي داسې یو حالت پیښ شي. خاغلی انډریس له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې سخت وخت کې افغانان یوازې پرېنږدي او د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ دریم کال هم افغان جنو او ښځو ته د زده کړو له اجازې ورکولو پرته پیل شو. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو نږدې 200 ورځې تیریږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه هم د ښوونځیو د پرانیستو پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریالۍ په یو تفصیلي راپور کې واورئ.
پر افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز شاوخوا 200 ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د اجازه ورکولو پرته پیل شو. څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوې. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي څو موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهار دانش هم په کابل کې د 11 ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځي په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډیر وخت وشو چې موږ له زده کړو او له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د 12 ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکې ترڅنګ په نړیواله ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
دا هغه وخت چې طالبانو په نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار را ژوندې په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله نا کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلی دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د ښوونځیو د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښوونځیو خلاصون یوازې د ښوونځیو د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بیلابیلو برخو کې زیان وویني. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل،
زموږ هیواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هیواد پاتې کیږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوست پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي د ښځو شتون په یوه ټولنه کې حتمي دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پوړونو ته رسېدلی شي او په راتلونکو کې هېواد ته مؤثرې ثابتې کېدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې 900 ورځې او د پوهنتونونو د تړلو 8 میاشتې تېرې شوې دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو او د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان له خپلې پرېکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپېریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرزالعمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسته لدې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د یوې اعتراضیه غونډې ژمنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پولیسو یې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. ښاغلی پښتین نن سهار وختي پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې پولیسو د غورځنګ غړي او پلویان په بیلابیلو لارو کې ایسار کړی دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک د شیبه له اسلام آباد په مستقیمه اړیکه سره ده. خټک صاحب، د پښتون ژغورنې غورځنګ د کاروانونو وضعیت تشیبه څنګه ده او آیا تر اوسه پورې هم لکه څنګه چې ښاغلي پښتین ادعا کړې وه د دوی د فعالانو د ایسارولو کار روان دی؟
مننه. بیخي هم دغه څه ده، داسې نه اټکل نه کېدو چې دومره به زیات مزاحمت ورته وشي د پولیس لخوا به دوی ونیول شي. خو دا چې دوی څنګه را روان شول، پرون شپې را روان شوي دي کاروانونه د بیلابیلو علاقو نه، زیاتره د پښتونخوا د سیمو نه. نو هغه په لاره کې پولیسو ونیول، په لاره کې څه د هغه غړو چې د غورځنګ غړي دي د هغوی په کورونو باندې هم پولیس چاپی وري او د کورې خلک ونیول. داسې خلک هم نیولې دي چې په غورځنګ کې نه دي، اسې حمایت یې کوي. او دلته هم چې خلک راتل، ځای په ځای ورته خندونه جوړ شوي وو او لارې ورته بندې شوې وي. بل خبره دا ده چې د پښتونخوا نه زیات مزاحمت وو، د پنجاب د خوا نه چې کم خلک راتل هغوی په اسانۍ سره راورسېدل، خو د پښتونخوا نه چې کم خلک راتل هغوی ډېر په عذاب شوي دي. خصوصا په خیبر کې ډېر خلک نیول شوي دي، په وزیرستان خلک ډېر په ګران راورسل، د شپې څخه درې نیمې بجې راورسل د وزیرستان قافله.
په دې ځایونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کاروانونو لپاره مزاحمت پوځیانو کړی او که ایالتي ادارې
پولیسو کړی دی؟ زیاتره دغه چې دي کاروایانې د پولیس کړی دي، د نیولو د چپو وهلو او د لارې بندولو ټول کار پولیس کړی دی.
بله،
اوس د غورځنګ قافلې غورځنګ قافلې تر نول تر رسېدلې وي او داسې یو وخت کې پریکړه را وشوه چې دلته دغه جلسه کوي، د سترې محکمې د پاکستان سپریم کورټ مخې ته نه ځي. خو اوس بیا د سمو د مخکې بیا فیصله وکړه چې نه ځو، همغه روان شو د اسلام آباد سپریم کورټ مخې ته. لاره رسېدلې دي په اسلام آباد کې، د نن چې کومه ماده لګېدلې ده جرمي قانون دغه 1340، هغه داسې نه احساسېږي چې دلته مسله هم شته. خلک آزاد روان دي، ښه ماحول دی، وضع ډېره ښه ده، خو د بار نه چې کوم خلک راځي هغوی ته ستونزه د ځای په ځای باندې لارې ورته دغه شوي دي، بندې شوي دي. او د سپریم کورټ مخې ته، هندوستان محکمې مخې ته ډېر زیات شمېر کې د پولیسو نیم پوځي او پوځي اهلکاران ولاړ دي. زه سهار پرې راتېر شوی وم، هغه د وضع مې کتل، نو څوک نه وو. اوس چې بیا راتلم نو ډېر خلک وو، د عسکر ډېر زیات وو، عام خلک یې نه پرې خوله خواتلو ته. دا قافلې لا نه دي رسېدلې، دوی چې رانږدې شي بیا به پته لګي چې پرېږدي که نه پرېږدي.
بله، د غونډې په ځای کې تر اوسه پورې څومره کسان شاوخوا را رسېدلي دي؟
د غونډې ځای چې دوی کم اعلان کړی وو، د سترې محکمې ځای، هلته لا څوک نه دي رسېدلي. اخو ډېر لرې دی، دوی په ترنول کې راجمع شوي دي، اسلام آباد نه بهر د پنډۍ سیمه ده، هلته راجمع شوي دي، هلته نه اوس را روان شول.
بله، او د دې غونډې هدف څه دی؟ په څه اعتراض د څه لپاره دی؟
دوی ته د غونډې اعلان کولو په هغه وخت کې د دې اهداف ویلي وو چې موږ په پښتونخوا سیمه کې، د پښتونخوا په وطن په ټولو سیمو کې امن غواړو، د ترګرۍ خلاف دغه غونډه کوو، د په زور د ریاستي ادارو لخوا په زور د خلکو لا درکه کول، یعنی پروتکولو خلاف دا غونډه کوو، د پښتنو مدني وسایل د لوټلو خلاف ته غونډه کوو او په فوجي عدالتونو کې فوجي عدالتونو کې د عام وګړو د ملکی وګړو د ټرایل یعنی کیسونو او دوسیو د دې مخالفت ته پرده غونډه کوو.
ډېره زیاته مننه. یوه لنډه پوښتنه هم که په آخره کې ځواب راکوي چې یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ اعتراضیه غونډه ده که نور ګوندونه او تنظیمونه هم ورسره دي؟
غونډه خو د پښتون ژغورنې غورځنګ ده، البته دوی بیا د پاکستان کې په پښتنو سیمو کې چې څومره هم سیاسي او مدني فعالان دي ټولو ته دعوت ورکړې ده، بلنه ورکړې ده چې راشه زموږ په غونډه کې شریک شي. غونډه د پښتون ژغورنې غورځنګ ده او تر اوسه صرف د دوی مشران ښکارل کېږي، داسې څوک بل څوک غټ شخصیت یا لوی مشر نه دی په نظر نه غره.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټکو چې په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلان شوې جلسې یا غونډې په اړه جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې، په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یوه پایله د افغانانو د کډوالۍ زیاتېدل دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د شمیرنو پر بنسټ په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ مختلفو هیوادو ته کډه شوي دي. کمدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د راپور له مخې په بیلابیلو هیوادونو کې اوس مهال 8.2 میلیون افغانان اوسیږي چې دا په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو اوږد حالت دی.
په خپل خواخه او یا ناخواخه کډوالۍ او پناه غوښتنه له ډیرو وختونو راهیسې د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي. څنګه چې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. لسوری او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بیزای شوی نفوس لري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دوی کې 10% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیون افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. UNHCR زیاته کړه په دغو کې 70% ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2021 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمېر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څیر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیک ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان یعنی عزیز دادن
پاکستان ته کډوالي په دې معنا ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړي له لاسه ورکړي. زه دې تاړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډیر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم. پاکستان ته راغلو چې برخلیک معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو. که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو. که پیسې هم ورکړو ویزا نه شو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډیر ګران دي.
مورجکت میشه. خانه بسیار قیمت است. مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، له درکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډېری یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د ځینو ستونزو له امله ونه توانېدو چې هلته ژوند وکړو. 40 کاله مې خدمت وکړ، د دې لپاره چې غل نه وم. په ډیرو سختیو مې ځان ایران ته ورسوه. شپږ اولاد لرم. د ورځې 2 لک تومنه په سختۍ ګټم. پرته له انساني امکاناتو دلته ژوند کوم.
هیڅ امکانات انساني برای زندگی او ګپا نداریم.
د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هېواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کوه وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته له خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره له افغانستانه وتلی دی.
جمهوریت په قود کې تقریبا سه ماه بعدش مجبور شدم که از وطن
شاوخوا درې میاشتې وروسته له سقوطه دې ته اړ شوم چې هېواد پرېږدم. له قاچاقي لارو ایران ته راغلم، ډېرې ستونزې مې ولیدې. په دې سړه هوا کې درې واړه ماشومان مې هم راسره و. څو میاشتې په لاره کې وم، له یوه ځای څخه بل ځای تلم. اوس له یولس کلن زوی سره مې المان کې یم، نوره کورنۍ مې ترکیه کې ده. ومې نشو کولی هغوی له ځان سره راولم. زه هم بې برخلیکه یم، قبولي مې هم معلومه نه ده.
خوایه هغه کسان چې په دې دوو کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسېدلی دي ښه ژوند لري. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی چې له دوو کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي.
قرار شد ما برای از افغانستان تمام مسیر پولیس
کله مو چې وختل افغانستان او زول پولیس څخه تر هوایي ډګر ټوله لار مې دی وطن هوا بیوله. څو بوی زما په سینه کې پاتې شي او اوس دلته هم باید خپل سفر پیل کړم. زه په نړیوالو اړیکو روابط بین الملل کې مستری لرم، خو هیڅ مې په درد نه خوري. د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړي کړی
صف شروع کړم او حالا مشوره های مهاجرت به خودی خود مره بسیار خسته ساخته.
خود ایران او پاکستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي، د پولیسو د ځورونې، زندانی کېدو، بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي. خو د حقوقي چارو کارپوه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي.
یک تعداد رفتن به کشورهای سه درخواست خود دادن به سازمان ملل که فعلاً یا درها
ځینې کسانو چې دریم هیواد ته ولاړل ځانونه یې په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي. دا د ملګرو ملتونو سل سلنه مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي. هغوی د خپل په حال نه پرېږدي. د هغوی اساسي حقونه د اوبو، نفقه او سرپناه د تامین کړي. کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو برخمن وي. د رای ورکولو له حق پرته
امی خود پناهنده هم برخوردار میبشه جز بعض موارد، مثلا رای دادن.
خو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په یو شمېر راپورونو کې ادا کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د دوی ستونزو ته کمه پاملرنه کړې ده. د کډوالۍ او پناه اخیستو تر څنګ جګړې، وچکالۍ او نورې طبیعي پیښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو لامل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.2 میلیونه اعلان کړی و. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د کورني بې ځایه شویو کسانو شمېر شاوخوا 3 میلیونه اعلان کړی و. د تخار ولایت اوسیدونکو یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تېروي.
زمانی که ما از تخار آمدیم در میان
کله چې موږ له تخار څخه راغلو، د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ یو کیلومترۍ کې و. خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ. دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی، نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستانه ووتل. یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هېواد ته ورسېږي، خو ډېری یې لا هم په ګاونډیو هېوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د بادغیس ولایت غورماش د ولسوالۍ خبره کوم. دغه زموږ سړک چې شروع سو دا ولې بیرته لغول سو؟ دغه باید فعال شي. دغه سړک موږ ډېر گرفتار وي. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دي؟ بالامرغاب ولسوالۍ، غورماش ولسوالۍ. دغه د ډېرو تکلیفونو سره مخ دي. باید دغه سړک شروع سي. دغه خبره باید تر رسنیو پورې ورسول سي چې زموږ مشکلاتونه ډېر د دغه سړک سره حل کېږي، چې دا سړک الغا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو ٹولو کر کہ ان کے اور سلام ورسی مانوں
ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وایس خاور سوالی د پتنی د کلیم غوښتنه مو دا وکړه چې مو پیغام چیرې نشر شي دغه د وایس خاور تر وی وړ ممې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منظور دي د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده دلته ولاکې سیاست کې څه ستونزه ده او که په شرکت کې ده دا سرادی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاهدین هم غټ ستونزې دي د عوام هم ستونزه ده که دا زموږ پیام نشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ لازادي راډیو اوري د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونه په دوهم نیمای کې لزمرینه سرور سره مرکه لرو چې لکه څنګه چې ما په فایل کې هم یادونه وکړه یو کتاب لیکلایو په هغه کتاب کې هغه لیکونه راټول کړي دي چې د اسلام پیغمبر د هغه محل د نړۍ امپراتورانو ته استولی وو او هغوی ته اسلام ته د بیعت دعوت ورکړی وو. خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې لمرستندو یو ټولنه وغوښتل چې د افغانستان له روغتیايي سیستم سره مرسته وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیايي خدماتو برخې په تیره روغتیايي مرکزونو ته چې د بندېدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو یو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته برید کړی، 15 طالبانی وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. د درې پل خپل ټوټر په یو بیان کې ویلي چې بیگانه حمله یې په سرجوی رباط سیمه کې کړې ده. دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کړی. د ازبکستان د رسنیو د راپور له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لار د خپل هیواد لپاره ګټوره بللې او ویلي دي که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وسلېدو تر ټولو اقتصادي او خوندي لاره وي. د مسکو په هوایي ډګر کې الوتنې نن وروسته له هغه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې چې د چارواکو په وینا د اوکراین یو بی پیلوټه الوتکه د پلازمینې پر یوې ودانۍ ولګېده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوځ د سهار شاوخوا 4 بجې د بی پیلوټه الوتکې په وسیله برید کړی و. د الوتکه د مسکو ښار له مرکزه 2 کیلومتره لرې پر یو ناستوګنې سیمې د یو نندارتون پر ودانۍ ولګېدله. او د پاکستان پولیسو نن وویل د دې هیواد په پنجاب ایالت کې 2 مسیحیان اسلام ته د سپکاوي په تور نیولې دي. دا کسان نورسته له هغه نیول کېږي چې د چهارشنبې په ورځ یو شمېر کسانو د پنجاب ایالت د فیصل آباد په جړانوالا سیمه کې د عیسویانو پر کورونو او کلیساو بریدونه وکړل او هغوی ته اور ورته کړ.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمن اوریدونکو په دې خپرونه کې په لندن کې له یوې ډیره افغانې لیکوالې میرمنې سره خبرې کوو. زمرینه سرور هغه میرمن ده چې اوس یې د تنکیو ظلمو لپاره یو تصویري کتاب چاپ شوی دی. زمرینه سرور په دې کتاب کې یو شمېر هغه لیکونه راټول کړي او په انګلیسي ژبه یې ژباړلي دي چې د اسلام پیغمبر لباسات ورسته د نړۍ د ګوټ ګوټ رهبرانو او پاچایانو ته استولیو. د دې کتاب او د زمرینې سرور د ژوند په اړه نورې خبرې هم شته چې له دې سره په خبرو کې به یې واوري.
زما لیکواله چې دا یوازې د کتابونه نه ده، آرټیکلز لیکم لکه پولیټیکل، هیستوریکل، دا د سوشل سوسایټی ایشوز کې آرټیکلز مې لیکلي چې
مقالې او مطالب لیکي.
او مقاله او مطالعه د ټول څه وخت لکه دا خبرو کې کوم خبرې کرنت افیرز چې راځي دا لکه د لیکل د اپینین پیسز دې کې مې لیکلي. دا ایډیټینګ چې کوم دا نور اوفرز او لیکواله چې خپل کتابونه چاپ کوي دا هغو په کار ده یو څوک چې هغه ټول ژبه language tool shian wugori che some the like standards the publishing tadasi the leather no ahazama carta لگ انگلیسی معلمی من کرده دا خلق چه انگلیسی لکه دوائی مجبه یاده یو دری کال آغا درس می ورکل دا انگلیسی دلتا لندن که
تاسو مخکی ادوانا وکلا چه زین مقاله او مطالب لیکی دا ده چارا پارا لیکی پا کم زی که خبریگی؟
دا یو سو اخبارونه دی آنلاین لندن که یو اخبار ده مترو نومه ده اغو ده پاره ده آرتیکلز ملی کرله ده یو بل ویب سایت ده ده خبرو ده غی نوم اسلام 21C ده التا یو دری کال ده پاره می ده آرتیکلز لکه دوزالی میاش که لیکم التا چاپیگی یو دریم زده چی ده خزه issues ke yo website da aga nume amalia da aga ke me khbel karme chap karada
de khazul para ta so po kumo masailo bandile kane kawai
خزی دا پاره دیر لکه دا ایژوکیشن او دا باره که دیر لیکل میکره دا چه سمره مهم دا چه مونگا لکه خبل انرژی او دا خبل فوکس دا ایژوکیشن بانده واچه و او یعنی دنیا که سکیگی چه دا جنکیان او خزی دا مبتپو آخو تا نشته دا چه پکه زان شاملو کی او دیده لکه طول سوسایتی بانده چیشه که گی چه خزه پاتیشی نو داشیان بانده زما زیاد پر لیکل شویده پا انگلیسی که او دیر لکه دا پولیتیکس وقت که چی سنگا خزه ملامتی گی ار وقت خزه ایشوز رازی کلا چه یو گروپ رازی پاوه که خزه بانده خبری که بیا بل گروپ رازی ار وقت هم دیسه دا خزه خبره دیر پا مخ که رازی خود دیر کم وقت قبله دا خزه خلونا یو خبره آوری زیادتر ناری ندی چه طول دا خزه ایشیز بانده خبره که
دا دی انگلستان پا طولنه که کتاسو پا رستپات طولنو که دی خزو دی وضعیت یادونه کوی
او دا پر اختیار دواره ده دواره یعنی آغا فرق لری چه ده خزه ایشیز لکه دا وستن وطنو که فرق لری نظر ده افغانستان و ده پاکستان و ده زیونه که نو زه یعنی دواره سر بلدیم دلتا لکه لندن که مثلا دیر ده خزه مشکلات دیر لکه ده افغانان و ده مسلمانان خزه دیر لکه ده فمینیزم و ده نور ایدیالوجی نه آغو سو وقت لکه ایدیز آغو تا رازی چه مشکلات جور که آغو تا چه فکر که چه زما دین یو رکم خزی دا پاره یو لاره لری او وست دا مودن سوسایتی یو دا فمینیزم او داشیان بیل خبره لری نو دلتا یعنی مشکل داده چه خزی اصلی دا دوی دا دین پیغام بانده پویشی چه خزی دا پاره سرکم فیده ده افغانستان که خوب بیل خبره ده چه التا چه ده خو وست معلوم ده نو خو چه دیر سختی رفتی دله ده
ده خزو مسئله تاسو هم مخی یادونه وکړه چې یوازې په لویدیز ټولنه کې نشته بلکې په افغانستان کې دننه نن ورځ خزې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي تر ټولو لوی ستونزه تاسو هم مخکې یادونه وکړه د تعلیم او د زده کړو ستونزه ده په دغو مطالبو مقالو کې چې تاسو یې د انګلیسي ورځپاڼو لپاره لیکئ د افغانستان د ښځو وضعیت ته هم کتنه کوئ
او کوو د افغانستان کې خو د خزې مشکلات تمه یعنی یوازې تعلیم او مطبو کې نه ده هغه ډېر یعنی د هیلث کیر او دا شیان د خزې خو هغه
یعنی روغتیایي وضعیت او صحي مسایل
او دا ار خوانه مشکل رازی کنه دا خو نشه سلویخ کال دا جنگ نه دیر خزی خو ام غریبی و ام تعلیم لکه ماشومان دا پارا اپچونیتیز نشته یعنی دا ار لاره نه تختی ده دا دیر وخت یعنی خلک د تعلیم خبرې باندې کې خو ډیر خزیدی چې یعنی دا ډیر عادي کار لکه یو ډاکټر مخ په مخ وګوري دام هغه ته یو مشکل ده. یعنی د ښځې مشکلات د تعلیم نه زیات ده افغانستان کې چې اوسنه پېښ شوی ده.
مخکې تاسو د خپلې لیکوالۍ یادونه وکړه، زه خبر یم چې تاسو یو کتاب لیکلی او دا کتاب اوس په برتانیا کې چاپ شوی. یو څه معلومات دې کتاب په باب لطفا اوریدونکو ته ورکړئ.
دا کتاب انګلیسی کې لیکل شوی ده، یو میاشت مخکې چاپ شو خو کوم دیش وطنو کې دا خرڅېږي اوس. هغه پابلیشرز د دنیا کې دا هر مملکت کې یو دفتر لري چې خرڅوي. د دې کتاب نوم لیټرز فرام ا پروفیت ده، خطونه د پیغمبر، یعنی خطونه د رسول د خدای. د دې کتاب یعنی سمری غونده دا ده چې یو وختو د ژوند د پیغمبر کې چې هغه خپل نمایندګان ویلې کړه د دنیا امپراتوری ته چې د اسلام پیغام ورسیږي، نو دا خطونه یو ایهت د صحابیان سره ویلې کړه یو ډله تلاو فرس ته چې نن ایران او افغانستان کې حسابیږي، یو بل ډله مصر ته ویلې کړه، یو دریم ډله حبشه ته چې حبشه خو ملکونه نن د سودان، ایتیوپیا، سومالیا کې حسابیږي، او اخري ډله روم ته چې نن ترکی، سوریا، دا یورپین، دا وسترن یورپین مملکه ده.
یعنی په دې کې کتاب کې تاسو هغه لیکونه راټول کړی دي چې د اسلام پیغمبر دغو هیوادونو ته او د دې امپراتورانو ته لیکلی وو او هغو ته اسلام ته دعوت ورلېږلی وو.
او دا کتاب یعنی هغه ډیر عکس العمل ښیي چې دا څلور پاچایان چې ولیده چې یو ډله د صحابیان راغلي دي او لاس کې یو لیکل لري، یو خط لري، او دې کې هغه غواړي چې دا خلک اسلام ته دعوت کړي. د دوی عکس العمل چې شه وو دا خط ته، یعنی نن چې ده زموږ اختباط خو ډیر اسانه ده. هر کونج د دنیا چې غواړو چې یو مسیج ویلیږو یا تلیفون وکړو، یو خو په تلیفون یو دوه ټاپ کوو او هر څوک سره کوی شو چې دا اختباط وکړو. هغه ورځونه کې خو دنیا ډیر فرق کول، ژبه بیلو، کلچر بیلو، مذهب بیلو، جیوګرافي بیلو.
او له سعودي عربستان نه چې تاسو مثلا روم ته تللی یا مثلا ترکیې ته تللی، دا خو میاشتو میاشتو یا د ورځو اونیو مزلونه وو.
او ډېر یعنی په سختي یو غټ غټ سفر وو چې معتبر وې، یو اسیا یو اوښ په دې لارو دو کني زیاتره خلک پیاده تلل. بیا سفر هم خو ډېر سختي وو، هلته لاره کې خطر هم وو، ځان سره به دې اوبه او ډوډۍ او ټول شیان ځان سره به دې ویوړل، او څه وخت دوه درې میاشت نیول چې ورسېږي هغه بل مملکت ته. هلته چې رسېدې خبر نه وې چې هغه خلک څنګه تا ته ګوري. دا صحابیان خو یو پیغام سره تله وو چې یعنی هغو دعوت کوي چې خپل دین پرېږدي. دا خو غټه خبره ده چې خارج ته لاړ شي او بیا هغه خلک ته ووایې چې زموږ ښار کې یو پیغمبر راغلی ده او یو پیغام درکوي چې دین او کلچر او هر شی خوشي کوي. دا یو
خپل کلچر خوشی کوي او راشي اسلام دین ومني.
او دا دین چې دا خو هغه وخت کې ډېر ضعیف و، ډېر یعنی دا وم کال بعد د هجره و، نو هغه مسلمانان هغه وخت کې ډېر ورکه لکه ګروپ و، نه سیاست کوي و نه متبر و نه یعنی دا باور نه لرو دوز دیر یو غط گروپم نه و یعنی یو دیر دیر غط خبره ده چه مشران نه مخی ولاره او ده پیغام ده اسلام آغو تا ورکه او آغو کتن نوری دله ده بده دین نو چه یو مثل تا تدرکم ده فرس مشر نوم خسرو و آغا شاد فرس و نو داغی دین ده زردوشتی دین و آغو پا دو خدایان باور لرو دو چه ده دوی لکه سیمبل اورو نو آغو اور تا عبادت کول آغو کتن نوری دله و چه ده یوخته پیغام یا ده پیغمبر یا ده نور پیغمبرونه اسکل نوری دله و نو آغو تا لکه ده بل دنیا نه یو خبر آغو تا راشی خلقم چه رسیدل ده دوی مشان مخ که پا فیزیکی لحاس تلل آغا پیغمبر چه خوخول چه کم صحابی لیگل لیدل چه دا خلق چه پیغام رسی دا غو فکر باید خیی فیزیکو باید خیی خجبه ولری دا
یعنی
پیغام
آغا حیعتو سیره دی دوی باید خوی و منظم وی و پی و دیر خو وزیاد بندی التلار شی نده لپاره چه آغا هیوادونم اعتبار پیو کی او بیا دی دوی بلن او منی
او چه دا پیغام پا نرمی و رسیگی پا خوشالی یو کوی پیغام آغو تا ورکی او دام آغا صحابی چه و بیده جرات ولری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاک میاشته کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سکون مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لآوریدونکو آوریدونکو تا
ده منخ پلا دیر خل دی ازادی را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوه
پل ساده او روان جبا
او که چیره میدالو کنگزل اینما و ده ازادی را دیو تا دسترو نرم میدالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
از مرینه جانې د دې کتاب په باب یو څه راته وایاست چې مثلا څه بڼه لري د چا لپاره لیکل شوی د کومو عمرونو خلکو لپاره لیکل شوی د لویانو لپاره دی د ماشومانو لپاره دی
دا کتاب انشالله چې مخ په مخ وګوره یو ډیر یعنی خیسته رسمونه الستریشنز ډیر خیسته جوړ شوی دی چې اصلي لکه دولس کلان او مشر د پاره لیکل شوی دی
یعنی الستریشن چې تاسو وایې معنی دا چې تاریخي معلومات دي ترڅنګ تصویرونه هم شته
او تصویرونه زیاد دی او دا تصویرونه که ما دیر به حد زیاد ریسرچ می وکره چه لکه روم که کالی سنگا آغستل ده مشران پالیس سنگا و چرتا چه وسیدل سرکونه سنگا خگاریدل
او دیده رسامی هم تاسو پخپله کری که بل رسام آنرمند وو در سر همکار
نه دا ایلستریشن یو آرتیست کرده ده اسپانیا که وسیگی او آغا خبل داغی بکراوند تاریخ که ده هیستری که ده نو آغا دید بلده ده دا طول لکه حبش که زنگ آغا وقت که خلق زنگ خگاری دل اسلامی هیستری تاریخ بانده پیگی ده مصر نو آغا لیکل زماو او آغا تصویر او آرتیست په نوم جورجیو بچنده
د دې کتاب د لیکلو فکر اول څنګه درته پیدا شو
نو زه چې یم زه شکر سلور ماشومان لرم درې لورګان لرم یو زوی زوی مې 15 کلن ده او یو لس کلن مشر لور مې ده مونږ یو ورځ ناست وو او یو کتاب مې لرو دو یو سیره کتاب وو نو دا د جوان د پیغمبر وو ډېر لکه ماشومان دپاره وو ډېر ورکه کتاب وو یو 50 ورکې پکې وو وو نو مونږ چې دا کتاب لوستل یو ځای ما غوته لوستل هغه غوږ نیول نو هغه کتاب کې لیکلی وو یو ډېر دوه درې لکه لاینز او سینټنسز وو چې یو وخت وو د ژوند د پیغمبر چې دا لیکلی لیکونه تلی وو دا نور امپراتور ریتا نو دا چې مې واورېدل دا اول ځل وو ما د پاره چې دا دا خبره مې واورېدل چې همداسې شوی وو بیا دا یعنی فکر ته مې راغله چې په رښتیا دا خو یو ډېر غټه خبره وو چې څنګه هغه وخت کې چې دنیا دومره فرق لرودو دا خطونه څنګه رسېدلی وو څه رقم عکس العمل شوی وو د پاچایان او بیا هغه شپه چې ماشومان وده شو بیا یو کاغذ او قلم مې واخېسته او خپل ریسرچ مې شروع کړه چې په رښتیا نو دا څنګه وشو زموږ تاریخ کې څه شی لیکل شوی په دې باره کې بیا مې لټول چې کوم نور کتابونه یې شته چې په دې مضمون کې لیکل شوی وو او هیڅ شی مې نه پیدا کړی وو یعنې مشران دپاره یې شته څه لکه کتابونه چې ډېر یعنې ډېر سخت جبه کې لیکل شوی دی چې ډېر خلک هم نه وایي خپله غټان هم نه وایي خو ماشومان دپاره هیڅ شی هم نه وو بیا دا فکر ما ته راغله چې دا دومره مهم ده چې ماشومان پوه شي چې اول دا خبره شوی وو چې د دنیا هیستوري کې دا پیغام د اسلام تلی وو دومره لرې تلی وو دا نور امپراتوري ته او دویم چې ماشومان خپله پوه شي چې ته چې یو پیغام لرې په کوم رقم خلک ته ورسه ته باید څنګه خپل ژبه باید سم خلق تا جبه باید خیی فکر باید خیی مسیج ده خیی سم پا یو کوی پیغام خلق تا چه ورکه پس رکم ورکه نو آغش با که ناس بیدم او شروع میکره ریسرچ می شروع کره او ماسته می لیکل دو بجه سبی پوره اما غصه ناستوام بیا دا لست ورز بعد دا طول اول درافت دا کتاب می خلاص کره ام ریسرچ ام لیکل چه ام دیسه یعنی یو شه وو چه ما نکوشل نه خوراک میکول نه خوب میکول هم دیسی میخوارل چه دا طول کیسه پا کاغذ ولی کم او بیا کوم بل شه بانده می فکرم نراد
بله دا دستاسو لمرای کتاب دی کل دی مخ که مهم کتابونه لیکلی
دا زما اولم کتاب ده چې یوازې زما کتاب ده مخکې یو څو نور کتابونه چاپ شوي چې لکه یو څو ورکی لندې کیسې دي او ما خپل کیسه مې پکې اچوله خو لکه لس دولس نور
د کیسو په یوه ټولګه کې ستاسو کیسه هم خپره شوې ده
نو دا هم لکه یو کلکشن ده چې ډېر لیکوالې یو ځای
خو دا هغه هم په انګلیسي ژبه وي هغه کیسې ډېر ښه ډېر ښه دا راته ووایاست لطفا چې تاسو زده کړې چیرته کړې دي او چیرته اوسېږئ د ځان په باب معلومات راکړئ
صحیح ده نو زمونږ فامیل د جلال آباد نه یو ننګرهار سرخوت نه نو زه دوه کلنه وم چې لندن ته راغلم نو زما مور او پلار سره راغلم یو دوه مشر خور او یو مشر ورور سره نو زه ټول نه کشرم نو لندن کې لویا شوایم ډېر وختي لکه جوان کې مې پیدم چې دا لیکل او جبه او انګلیسي او کتابونه سره مې ډېر غټ شوق و او دا ټول وخت کې لکه زما مکتب وخت کې د انګلیسي نمرې مې هر وخت شکر لکه ټاپ راتلل او پلار مې ډېر ماته دا انکرېجمنت راکول چې یو شی چې ډېر د خوښي نو یعنې هغه شی کې خپل دا انرژي او فکر ته واچو نو شکر دا انګلیسي او لینګوستکس چې دا د مې یونیورسيټي کې ډیګري مې واخسته د انګلیش لانګویج او لینګوستکس کې یو کال د پاره مې معلمي وکړه بیا بیسټلارم فاکولټټا یونیورسيټي ته او ماستری مې وکړه انګلیسي کې دا انګلیش لانګویج کې نو پختو مې خو ډېر صحیح فدا اورېده شه خو هغه انګلیسي کې یعنی تمام ژوند دا ژبه د پاره ډېر شوق مې لرودو او لرم یعنی هر وخت کتاب او لیکل ما سره همیشه دي کې مصروف یم.
او تاسو دینی زده کړې کړې دي؟
دینی ستادیز دلته درسونه دي، کورسز دي، کتابونه مې زیات ویلې، معلمانه مې شته دلته دینی درسونه ورکې. زه آخري کال د فاکولټه کې وم چې لږ دینی لکه شوخ مې پیدا کړه، حجاب مې واغسته. نو زه 19 کلن وم چې دا دینی ته فکر ته مې راغله. دا یعنی د September 11th na baad ze atlas kalana wam che da 9/11 washo
9/11 na mo matlab amerika bande de al qaida shabake de bridun uraz da 2000 lumri kal ke
نو زه فاکولټه کې وم دا وخت کې هغه وخت کې دومره پیدم چې مسلمانان یعنی روژه میاشت کې موږ روژه نیول او شراب نسکو او خلاص یعنی ډېر دینه زیات کوم شی مې نه پیدل. بیا دا سپتمبر 11 چې دا اټاکس دا القاعدا اټاکس امریکا باندې چې پیښ شو یعنی همداسې وو لکه تمام دنیا سرچپه شو. او هغه وخت کې زه چې صنف کې ناست وم فاکولټه کې نور شاګردان زما ټول انډیوالانو انګریز وو، د ټول دنیا نه راغلی وو. زما فاکولټه خو ښار کې وو، دا سنترال لندن کې، نو ډېر د دنیا انټرنیشنل سټوډنټس هلته وو. نو زه یوازینی افغان وم صنف کې او یوازینی مسلمان وم. دا ماته هر وخت سوالونه راتلل چې افغانستان کې څه شی کېږي، ولې دا اټاک وشو، القاعده کوم ځای نه راغله، ولې 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 ولې. هر ورځ ماته همداسې سوالونه راتلل او ما هېڅ جواب مې نه لرلو چې خپله نه پوهېدم. او ما نه پوښتنه کول چې اسلام څه وایي terrorism باندې. اسلام
بیا کله مو چې دینی اسلامي مطالعه مو وکړه، ورسته لغنه پوه شوې چې مسائل څه ډول دي او ولې دا پیښېږي، ولې دا لانجې مسلمانانو ته پیښېږي؟
او نو د دوی پوښتنه ته پاره ما خپل ریسرچ شروع کړ چې زه شرمېدم چې یعنی ما نه پوښتنه کې او زه څه نه ویلی شم. نو دې باندې مې شروع کړ چې یو څو کتابونه مې دکان دلته دا لکه بک شاپس لري د جماعتونه سره، یو څو کتابونه مې واغسته او شروع شوم. نو هغه کتابونه مې لوستل چې اسلام اصلي څه وایي، د تروریزم کې بارک kiss away the khuzay barak, kiss away the jihad barak, kiss away the moons or the norshian kiss away
zmarine jane da de usani waziyat para maqsan اوس چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز لګیدلی، په دې باب کلان راته وایاست چې ستاسو د اسلامي او دینی مطالعاتو په اساس دا کار څه ډول دی؟
وس چې خپل ځان ته ګورم او د افغانستان ښځې ته ګورم، یعنی په رښتیا دست یو لکه سخت خطقان ده چې علم خود ار مسلمان حق ده، د خزا او د نارینه علم خود ار د ار مسلمان حق ده. او دا خزه چې دی خو نیم وطن دی، نیم دنیا دی. مونږ چې هغه ماشومان لوی کوو مونږ چې خپل دا ایجوکیشن ونلرو، نو دا ماشومان ته چې شه وایو. زه چې یعنی په رښتیا تاسو ار فامیل کې هغه مور ته چې نوی فیصد وخت خپل اولاد سره تیر کړي، هغه مور چې سم تعلیم ونه لري، علم ونه لري، نو ماشومان څه چانس لري چې لکه روغ همداسې لوی شي. نو دا یعنی د افغانستان ډېر یو ښه مهم لکه پرایوریتی دا ده چه بایه دا تعلیم طول خزی جنکیان پا وازی باید اویلبو ای چه دا خو طول وطن بانده یو کنسیکونس لری چه یعنی خزی چه تعلیمو نلری نو لکه نیم وطن ماسو ترله ده و ماسو ودریگی او دا یعنی دا اسلام اول خبره دا اکره و دا اول وحی دا خدانه چه راغله و دا رسول تا دا و چه اکره بسم ربک الذی خلق نو دا اکره چه لوستل او تعلیم دا خو دا زمون دین خو اول اصلی دا دا چه خبل علم دا زان او خبل علم دا خدای او دا دنیا خو دسته یو مهم شه دا او دا خزه حق دا دا نارینا حق ده او مونږ څنګه د خزانه او باسو دا زمونږ یعنی چې خدای دا حق ورکړی نو څنګه انسان والی خزانه.
زمرینې سرور له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.